په کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته زه فریبا ظاهر او تخنیکی همکار قادر جلالوف شرق لاس وایو. که څه هم ځینې راپورونه خبر سوي چې نن د طالبانو د بندیانو د خوشکېدو لړۍ د سلو بندیانو د خوشکېدو لړۍ پیل سوی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکي پلاوي سره خبرې دوام لري او تر هغه چې دا بحثونه پای ته نه وي رسیدلي د طالب بندیانو د خوشکېدو پروسه نه پیلېږي. دا مو د سر موضوع ده. دا به هم واوري چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د ویډیو کانفرنس له لارې د کرونا ویروس په اړه غونډه لري. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واوري، له صفي الله استانکسي څخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن عبدالهادي ارغندیوال د مالی سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل د ښاروال په توګه معرفي کړل. او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 9.5 لک واوښت. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي. دا خبره د یادې شورا ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وکړه.
پرون بحثونه اوس و بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي. تر اوسه پورې لا هم بحثونه کېږي.
د طالبانو یو 3 کسیزه پلاوی له 3 شنبې راهیسې په کابل کې دی او د طالب بندیانو د خلاصون په اړه له افغان حکومت سره خبرې کوي. په دې اړه جزئیات په همدې پروګرام کې واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس له لارې عبدالهادي ارغندیوال د مالی سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل د ښاروال په توګه معرفي کړل. ښاغلی ارغندیوال چې د حزب اسلامي مشر هم دی، تر دې مخکې د ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې د اقتصاد وزارت مخته وړ. ښاغلی سلطان زوی هم د ولسمشر اشرف غنی د ستر سلاکار دندې ترسره کړې. تازه ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا سراج هم د ملي امنیت عمومي ریاست د نوماند په توګه ټاکلی. نوموړی له دې وړاندې د همدې ریاست سرپرست و. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویلي و چې په 2 اونیو کې به کابینه جوړه کړي. په افغانستان کې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدي. د چین سفیر وانګ هو د افغانستان د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په حضور کې د دغو مرستو د سپارلو پر مهال وویل چین د افغانستان په شمول د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د کرونا ویروس د مبارزې تجربې شریکې کړې دي. هغه وویل له افغانستان سره نننی مرسته شوي وسایل به د کرونا ویروس د مخنیوي په لارو چارو کې مؤثر تمام شي. د چین په دې مرسته شوي موادو کې ماسکونه، د تنفس دستګاوي او د ډاکترانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وویل د چین هیواد دغه مرسته شوي وسایل به په شفافه توګه وویشل شي. په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 209 ته رسیدلې دي. په همدې اړه په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي چې د کرونا ویروس له لاسه په قرنطین کې دي، خپل وخت د کتابونو په لوستلو تیروي. له دې ډلې د کابل له ځینو اوسیدونکو سره ازادي راډیو خبرې کړي او هغوی وایي چې د قرنطین له ورځو نه د خپلې پوهې د زیاتولو لپاره د کتاب په لوستلو باندې ګټوره استفاده کولی شي. د کابل یو اوسیدونکی محمد داود له 5 ورځو راهیسې په قرنطین کې دی او کتابونه لولي.
کله اولی د باندې وزم د کتاب واخلم بس پټوي سر کې بس ولول ما کله بس د نن کور کې بس وایم بس.
افغان حکومت د کرونا ویروس سره د مبارزې په هدف د کابل ښار رواني اونۍ د شنبه پورس د 3 اونیو لپاره قرنطین کړ او له خلکو غوښتي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. په پلازمېنه کابل سربیره د افغانستان ځینې نور لوی ښارونه هم قرنطین شوي دي. د پانتونیو شمیر وسران وایي د پانتونیا شمیر استادان وایي خلک باید له دې فرصت په استفادې مطالعه وکړي او د خپلې پوهې کچه لوړه کړي. په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 9.5 لک واوښت. دا تازه شمیر نن د کرونا ویروس د قضیو د ثبتولو یوې ویب پاڼې ورلد میټرز خپور کړی دی. د جان هاپکنز پانتون شمیرې هم ښیي چې نږدې 9.2 لک کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دې ډله کې امریکا د مثبتو قضیو له پلوه په لومړي سر کې ده، ځکه هلته په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر نږدې 2.1 لک ته رسېدلی. په امریکا کې د مړو شمیر هم 15,110 ښودل کېږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا ویروس له لاسه د مړو مړو شمیر 8000 ته رسیدلی دی. له کرونا د روغ شوي خلکو شمیر هم له 200000 اوښتی دی. او د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول شوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده. پر احمد عمر سعید شیخ تورو چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال دانیل پیرل د تر تښتولو وروسته وژلی و، خو سند ایالت سترې محکمې د اپریل په 2 عمر شیخ یوازې د تښتونې په جرم محکوم کړ او د هغه د مرګ سزا یې په 2 کاله بند واړوله. بلخوا محکمې د یاد خبریال د وژنې په تور د 3 نورو تورنو کسانو د خوشي کولو امر هم کړی. اتیش کلن دانیل پیرل د امریکا ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د سویلي آسیا څانګې مشر خبریال و. نوموړی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته کراچۍ ته تللی و. هلته د 2002 میلادي کال د جنوري پر 23 وتښتول شو. تر دې 4 ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالۍ لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې که په 24 ساعتونو کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوشې نه شول او پاکستان ته F-14 جنګي الوتکې ورنه کړل شوې، نو دانیل پیرل به ووژني. تر دې وروسته د 2002 میلادي کال د فبروري پر 1 پاکستانی چارواکو یو ویډیو ترلاسه کړه چې د پیرل د وژلو ریکارډ پکې شوی و.
خبرونه مولا زده یې راډیو اوریدل. په داسې حال کې چې نن د طالبانیانو د خوشي کېدو د پایل راپورونه ورکړل سوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي کابل ته د طالبانو د راغلي پلاوي سره تخنیکي بحثونه لا پای ته نه دي رسیدلي او نو ځکه د بندیانو د خوشي کېدو پروسه هم عملا نه ده پیل سوي. د دغه شورا د دفتر ویان جاوید فیصل:
پرون بحثونه اوس په بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي.
د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې په نړۍ کې د کورونا وایروس پر بحران غونډه لري. دوی وایي پر دې غور کوي چې ډاډ ترلاسه کړي د روغتي ناورین په امنیتي ناورین ونوړي. اخوا د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په تورخم کې د تړلو دروازو تر شا پر ایثار سوي افغانانو ژغ کوي چې د ځان او نور خلکو د روغتي د خوندي کېدو لپاره هلته پاتې شي.
دا یو تکلیف دی، موږ په دې معنی پوهیږو، اما موږ نه غواړو چې د هرات پیخه چې حالت وښولې هغه څنګه دلته بیا تکرار شي.
نور راپورونه هم پام دی خبرونه کې اوریدلی سي. او په دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام لرو، هم کور کلی د نن ورځې د خبرونه بل پروګرام دی. اوریدو ته بلنه درکوم. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته که څه هم ځینې راپورونه خبر سوي چې نن د طالبانو د 300 بندیانو او د 60 حکومت پلوه بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل سوي ده، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکي پلاوي سره خبرې دوام لري او تر هغه چې دغه بحثونه پای ته نه رسیدلي د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه نه پیلېږي. په دې اړه نور تفصیل به رحمت الله افغان راکړي.
د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د تخنیکی ټیمونو د بحثونو درې مورز خو لا هم د زندانیانو د تبادلې پروسه نه ده پیل سوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای د دواړو لورو د تیرې ورځې خبرې ګټورې وي او نن هم د خبرې دوام کوي. که څه هم نن د پنځشنبه په ورځ د ځینو سرچینو په حواله د دواړو لورو د یو شمیر بندیانو د خوشي کېدو راپورونه ورکړل سوي وو، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې دا تخنیکي بحثونه پای ته ونه رسیږي د بندیانو د خوشي کېدو پروسه هم نه پیلېږي.
بحثونه اوس په بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي. تر اوسه پورې لا هم بحثونه کېږي.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځله خبرې سوې وې او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو پلاوی دې کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دې ورسره مخامخ خبرې وکړي. له دې سره طالب او ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دوی له لوري کابل ته راستول سوی درې کسیز تخنیکي ټیم له افغان حکومت سره د بندیانو د نوملړ پر تطبیق کار کړی. ښاغلی مجاهد وای دوی هیله من دي چې دا بحثونه به پای ته ورسیږي او ژر تر ژره بندیانو خلاصون ته زمینه برابره سي. بل خوا رویټرز خبري اژانس د افغان امنیتي چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي راپور ورکوي چې د پنجشنبې په ورځ د زندانیانو د ازادېدو په بهیر کې به د سل طالب زندانیانو په بدل کې د طالبانو له زندانه شل افغان امنیتي سرتیري هم ازادیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری غړی قاضي محمد امین وقادوای طالبان د بندیانو له خلاصون سره سم بین الافغاني خبرو ته چمتو سي.
یو جانبه حرکت دی چې بندیان خوشی شي جنگ به دوام لري، نو دا د افغانانو لپاره خزیره نه ده بلکې به دې باندې نور هم زوريږي چې کېدلی شي دغه بندیان به هم د جنگ کو تلاش شي او زمون غمونه او دردونه به نور هم تکراریږي. امیدواری داره چې طالبان د بندیانو په خلاصون کې چې کومه هیله لري دا د خوشی شي همداسې د افغانستان د ملت هیلې ته هم په درنښو ګوري چې بین الافغاني خبرو پیل دپاره خپل امادګي وښیي.
ښاغلی وقادوای طالبان د خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې سي او جګړه د پای ته ورسوي، خو طالبان وایي د دغې ډلې او امریکا ترمنځ د هوکړې ټول مواردو ته ژمن دي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې لا هم د دوی او طالبانو د تخنیکی ډلې ترمنځ د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه بحثونه روان دي. تر دې وړاندې لکه څنګه چې په راپور کې مواردل، رویټرز خبري اژانس د ځینو موثقو سرچینو په حواله لیکلي وو چې د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل شوې ده. البته د سلو طالب بندیانو او د الله سترو حکومتي سرتیرو یا حکومت پلو ځواکونو د خوشکیدو لړۍ پیل شوې ده، خو دا بحثونه به ادامه ولري. په همدې حال کې افغان فعال میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا برکزی بیا وایي چې طالبان او افغان حکومت د هڅې وکړي چې د اوسنۍ خبرې په بریالۍ توګه پای ته ورسوي. میرمن برکزی وایي چې طالبان باید په خپل مذاکراتي ټیم کې ښځو ته هم ونډه ورکړي. له شکریا برکزی سره فیروزی عزیزی مرکه کړې ده او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د دواړو لورو د تخنیکي ټیمونو د خبرو پاره پښتله ده.
چې خدای دوی چې د افغانستان دولت او طالبانو په منځ کې سوله او روغه جوړه وسي، ځکه چې د افغانستان خلک د بد امنۍ، بې امنۍ، د جنګ نه ستړي دي او دا سوله یو ضرورت دی. نو هیله مو دا ده چې دغه ضرورت د همداسې لیدو کتو سره پیل سي او ښه پایلې او ښه نتیجه ولري.
څه فکر کوئ حکومت ته څه کول پکار دي تر څو دا اوس چې کومې خبرې اترې روانې دي دا بریالۍ پای ته ورسیږي؟
حکومت بخت ضرورت او مهم دی چې هر څه ته اولویت لري په هغه باندې فکر وکړي. څومره چې د افغانستان حکومت همغږی اوسي خپل سیاسي مخالفینو سره، خپل موافقینو سره او د خپل لیدلوری نورم لوړ کړي او چات کړي چې هر یو افغان ځان سره ولري، زه فکر کوم دا به د حکومت قوتی ضعف بینی او زما په فکر باندې که چیرته حکومت ځان بیرته محدود کی او محدود پاتې شي او متاسفانه د ځینې مغرضو خلکو لپاره صرف یو سیاسي او اقتصادي دستګاه او د قدرت دستګاه، هغه وخت بیا به افغانستان خرابې ته ځي. نو هیله م دا ده چې افغانستان هم ډېر سیاسي وضعیت کړکیچن شوی دی، نور دې نه وروسته دا وضعیت نه خرابوي. بهتره به دای چې دوی په سړه سینه سره نه تنها یوازې د طالبان بلکې د افغانستان نور سیاسي ډلو ته پلو سره هم کینی او یو موټی افغانستان د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي. او زما غوښتنه په عین حال کې د طالبان هم دا ده چې دوی دې نور هم ځانځاني نه کوي، د افغانستان د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي او په دې باندې هم سر خلاص کړي چې دا هغه پخوانی افغانستان نه دی، دا نوی افغانستان دی. نړۍ بیخي سیاستونه بدل شوي دي، نو دوی لپاره هم پکار ده چې حداقل دغه معاصر نړۍ سره همغږی شي، همپلاوی شي او حداقل د افغانستان لپاره او د افغانستان د ولس لپاره دوی هم ژمنه وکړي چې نور د جنگ نه لاس واخلي او لاس بهتر.
میرمن بارکزی، افغان حکومت د طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره کوم پلاوی چې ټاکلی، په هغه کې 15 میرمنو نمونه هم شامل دي، یعنی ښځو ته هم ونډه ورکړې ده، خو طالبانو سره دې تر اوسه د دوی دا پلاوی معلوم نه دی. د تاسو غوښتنه یا د تاسو آند او فکر نظر د طالبانو په برخه کې څه دی چې هغوی د خپل پلاوی په برخه کې میرمنو ته باید څومره ونډه ورکړي؟
اول خو زه فکر کوم چې دا 15 میرمنې چې ټاکل شوې دي، دا ستره جفا د افغانستان د میرمنو سره ده، ځکه چې د میز پر سر باندې که چېرته بیرته یو ویشت کسیز هیات د طالبانو له خوا نه هم کینی، بیا نو طبیعي خبره ده چې د 40 کسانو په مابین کې یا 240 یا 340 کسانو په مابین کې چې 15 تنې ښځینې چې اکثره هم دوی د خپل سیاسي اکثره نه تقریبا ټولې د سیاسي ګروپونو له خوا نه معرفي شوي دي، دا ډېره کمه ده. او طالبانو ته خو 15 کاله مخکې ما ویلي وو چې تاسو دومره لویه او ستره اداره لرئ چې د افغانستان خلک تاسو سره دي، مهرباني دې وکړي یو 40-50 ښځې هم وغوي دغه د څه خبره د خپل ځان په سر باندې وکړي چې وایي موږ په افغانستان کې محبوبیت لرو، خو ده یو څو افغاني میرمنې هم دوی سره په میز کې کښېني بعد خبره به نه.
افغان فعال میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا برکزی و.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کوي. دوی د دې لپاره د ویډیو له لارې خبرې کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو لپاره پر سفر بندیز لګول سوی دی. کورونا وایروس له دې وبا څخه د فعالیتونو د پراخولو لپاره د ناتو د دښمنانو سوء استفاده، افغانستان او ځینې نور موضوعات د دې ویډیو کانفرنس په اجنډا کې شامل دي. جزئیات عصمت سروان راکوي.
د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن پنجشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروسو د خپرېدو په وړاندې د خپلو هیوادونو پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی به له دې سره په یو وخت په دې ټینګار وکوي چې د دې تړون غړي د هر ګواښ په وړاندې دفاع ته چمتو دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. دا به د ناتو تړون په 70 کلن تاریخ کې لومړی ځل وي چې د ویډیو له لارې کانفرنس دایروي. د ویډیو لاري په دې خاطر خبرې کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله پر سفر بندیز لګول شوی، او د دې لپاره چې کورونا وایروس خپاره نشي سپارښتنه شوې چې انسانان دې په یو ځای کې سره نه راټولېږي. د ناتو د دیرشو هیوادونو د بندرنیو چارو وزیران به په خپل منځ کې د کورونا وایروسو په وړاندې د خپلو حل ځلو د لا هم ژغولو پر لارو غور وکوي، او د ناتو د غړیو پر دې عزم به تاکید وکوي چې د هر ډول یرغل ځواب ویلو ته تیار دي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل د دوی لومړنی هدف دا دی چې یقیني کړي چې روغتیایي بحران پر امنیتي هغه نه بدلیږي. ناتو له وړاندې د ایټالیا او هسپانیا په شان خپلو هغو غړیو ته چې کورونا وایروسو بد ځپلي دي مرستې کړي، او د دې تړون د غړیو هیوادونو ملي پوځونه له دې بحران سره د مقابلې لپاره د خپلو هیوادوالو سره مرسته کوي. په عین وخت کې د ناتو غړي اندېښنه لري چې دښمنان به له رامنځته شوي وضعیته ناوړه ګټه واخلي، او په داسې حال کې چې د ناتو غړي له کورونا سره پر مبارزې بوخت دي، دښمنان به خصمانه فعالیتونه وکوي. د ناتو تړون په دې کار کوي چې د کورونا وایروسو د وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په اړه ډېر روسیه او چین ته ګوته نیسي. د ناتو سرمنشي وایي د تړون د خپلو پولو او هوایي قلمرو ګزمې ته دوام ورکوي، او خپل ماموریت او عملیات جاري ساتي. د همداراز ویل چې د روسیې د پوځي فعالیتونو زیاتېده وښوده چې ناتو ته پکار ده چې د کورونا وایروسو د بحران په ترڅ کې ځیر او تیار واوسي. ستولتنبرګ زیاته کړه د روسیې په لویدیځو پوځي سیمو کې نویو تمرینونو ته په کتو دوی د ناتو پولو ته نږدې پراخ پوځي فعالیتونه ویني، او په شمالي سمندرګي کې د روسانو پراخ حضور ګوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به همداراز په عراق کې د تړون د اړوندو فعالیتونو په اړه پریکړه وکړي، او دغه راز به د افغانستان پر انکشافاتو تمرکز وکړي. د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې له موافقې وروسته بین الافغاني خبرې لا پیل شوي نه دي، حال دا چې د افغانانو ترمنځ خبرې د دې موافقې برخه دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره مرکه چې پلاوی اعلان کړی، خو طالبانو له دې سره سره د افغانستان پلاوی رد کړی چې نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې مطرح خو د دې پلاوی د اعلان هر کله کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
سمره خلاصه دی رادیو اوری بیا هم د کرونا موضوع د پام دی موضوع کې تمکیر ورزو ننګرهار ولایت د ننګرهار والی د خپل شخصي مېلمستون ځینې توکي تورخم ته ولجل. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې دا توکي په دې خطر تورخم ته لیږي چې په پام کې لري چې له پاکستان راتلونکي مسافر هلته له 14 تر 20 ورځې پورې قرنټین کړي. په ورته وخت کې د ننګرهار اوسیدونکو اندېښمن دي او وایي په ننګرهار کې د کرونا وایروس د پیښو د نشټوالي لامل دا دی چې پاکستان ته د تګ راتګ لارې بندې دي خو که خلاصي جنو ده دغه ویروس د انتقال ویره او خطر نور سره زیاتې دایسي. سحر ګل امیر زې په دې اړه تفصیل کوي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د خپل شخصي مېلمستون ځینې توکي د دې لپاره تورخم ته ولېږل چې په خبره یې د تورخم له لارې د خیبر پښتونخوا او نورو ځایونو ننګرهار ته راتلونکو مسافرو ته پرې اسانتیاوې برابرې شي. خاغلی میاخیل پر هغه افغانانو چې د تورخم دروازې د تړلو له امله غاړه ایسار دي غږ وکړ چې که هلته د پاتې کېدو چارې وینو ایسار دي شي او زیاتوي چې که د راتلو بیړه لري نو مجبور دي چې په تورخم کې د 20 ورځو لپاره قرنټین شي. شاه محمود میاخیل وایي سره له دې چې د اوس لپاره د ضرورت راتلونکو مسافرو د قرنټین لپاره لازم امکانات په پام کې نیولي خو زیاتوي چې په دې برخه کې لوی ستونزه د بسترو ده چې دوی ورسره مخ دي. دوی ویل چې د خپل شخصي مېلمستون ټول هغه توشکونه بلختونه او کمپلي چې وي تورخم ته لیږدوي او په ټولو ننګرهاریانو غږ کوي چې له خپلو کورونو یوه یوه جوړه بستره د مسافرو د میلمه پالنې لپاره تورخم ته انتقال کړي څو دغه ستونزه حل شي.
احتمال شته چې دروازه یا دافته یا بل افته کې بیرته شي نو اول زمونږ دغه دوستانو نه چې هلته دي دا مهیله ده که ګزارې کېږي خپل پردی لري نو ښه دا ده چې مالته خپل ځان قرنټین کې مالته پاتې شي بیا چې دې خواته راځي موږ مجبور یو چې دیو دلته قرنټین کو د دیو طبي هغه سکرینینګ باید وشي او دا یو تکلیف ده موږ په دې معنی پوهیږو اما موږ نه غواړو چې د هرات پیښې چې هلته وشولې هغه ستونزه دلته بیا تکرار شي هم ننګرهار هم مشرقي او هم د افغانستان نور ولایتونو ته دا ویروس خپور شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکي وایي په تورخم خارګوټي کې د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر تدابیر نیولي چې طبي پرسونل ورته ځانګړی شوی او د مسافرو د قرنټین لپاره یو ځانګړی کمپ جوړ کړی چې هر مسافر به له 14 تر 20 ورځو پکې قرنټین وي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکي په دې اندېښمن دي چې که د تورخم لاره پرانیستل شي نو د کورونا وایروس تر انتقال موارد به ورسره زیات شي. دوی وایي دا چې په ننګرهار کې د کورونا وایروس پیښې نشته لامل یې دا ده چې له پاکستان سره دغه ډول لارې بندې دي خو که خلاصیږي نو د دغه وایروس د انتقال ویره او خطرونه ورسره زیاتېدای شي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي په تورخم کې د مسافرو د قرنټین پر ځای د تورخم دروازه تر یو وخت وتړل شي.
خبره دا ده چې دا باید وتړل شي تر اوسه چې پاکستان تړلی اوسې باید افغانان بند کړي تر څو دغه وایرس مخنیوی وشي. دا په لسګونه شلګونه کسان نه دي چې دا هلته قرنټین شي دا په زرګونه او سرګونو کسان د هغې ځنه راوړي او کېدای شي دا وایرس ورسره راانتقال شي. که چېرته دغه لاره بنده نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت به هم د هرات پره کم شي.
پاکستان د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تورخم دروازه د مارچ په 14 د مسافرو پر مخ تړلې وه. د یادونې وړ ده چې د مسافرو ترڅنګ پر دغه دروازه تجارتي موټرو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې دې کار له یوې خوا سوداګریزي چارې له ستونزو سره مخ کړي له بلې خوا ورسره د ځینو توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژغیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. زموږ ژغ لازدي رادیو اوري دوستانو، لکه څنګه چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي او هم د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې لري، نو د کرونا ویروس جدي وګڼئ او ځانونه ترې وساتئ. یوازې تاسو کولی شئ چې د خپلو لاسونو په پرمینځلو او د وجود د وقایې او هم یو د بل سره د فاصلې ساتلو سره وکولی شئ چې د ویروس خطر هم ځان ته او هم نورو هیوادوالو ته راکم کړي. امریکا تایید کړه چې له روسیې څخه د پیرولو روغتیایي موادو ډکه یوه الوتکه دغه هیواد ته رسېدلې ده. دا وروسته له هغه ده چې روانه اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال او ولادیمیر د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دغو روغتیایي موادو کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي او ورڅخه د خوندیتوب وسایل شامل دي. نورحال ملالی بشیر کوي.
د اپریل په لومړۍ نیټه له روسیې څخه امریکا ته پتللې الوتکه کې د سا اخیستلو ماشینونه او له کورونا ویروس د خوندیتوب په خاطر کاریدونکي توکي لکه کالي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا اکمالات په نیویارک کې د امریکا د بیړنیو حالاتو مدیریت ادارې ته ورکړل شول. د بهرنۍ چار وزارت ویاندی مورګن اورتاګوس وویل دا اقدام وروسته له هغه سوی چې ټرمپ له پوتین سره د مارچ په 10مه نیټه خبرې وکړې. اورتاګوس وویل دواړو هیوادونو په بیړني حالاتو کې له یو بل سره مرسته کړې او دا کار به بیا هم کیږي. اوس وخت راغلی چې په یوه داسې دښمن بریالي سو چې زموږ ټولو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. دې دا ونه ویل چې د دغو اکمالاتو لګښت څومره و چې امریکا او روسیې ته ورکړی وي. منتقدین خبرداری ورکوي چې ماسکو غواړي د روسیې د مرستو له لارې د سمو معلوماتو مخه ونیسي او پر کور دننه د پوتین لپاره کمپاین او په بهر کې پروپاګند وکړي. خو میرمن اورتاګوس دا وویل چې جی شل هیوادونو تیره اونۍ توافق وکړ چې د کورونا ویروس پر ضد به له یو بل سره کار کوي. امریکا او روسیه د جی شل غړي هیوادونه دي. اورتاګوس ویلي چې واشنګټن د جی شل له غړي هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې هغه کسانو ته مرسته ورسیږي چې ورته اړتیا لري. رویټرز خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې په دې الوتکه کې 60 ټنه د سا اخیستلو ماشینونه، ماسکونه، د سږو د فعال ساتلو ماشینونه او نور مواد شامل دي. چارواکو ویلي چې دا اکمالات به له نږدې وڅارل شي چې ثابته سي هر څه د امریکا له دولتي لارښوونو سره سم دي کنه. د اپریل په لومړۍ نیټه په ملګرو ملتونو کې د روسیې ماموریت وویل چې د روسیې له روغتیايي اکمالاتو ډکه یوه الوتکه د نیویارک په جان اف کینیډي ډګر کې ښکته سوي ده. ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر دیمتری پولیانسکی وویل دا الوتکه د نیویارک له اوسیدونکو سره د یووالي په خاطر امریکا ته لیږل سوي ځکه د نیویارک اوسیدونکي اوس مهال له ستونزمن وضعیت سره لاس او ګریوان دي. په امریکا کې تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس پیښې په نیویارک ایالت کې ثبت سوي دي او شمیر یې تر 3,500 دی. ځایي چارواکو ویلي چې د کورونا ویروس پر وړاندې روغتیايي اسانتیاوې د نشت برابر سوي. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسی ویلي چې میلیونونه ماسکونو او د سا اخیستلو ماشینونو ته اړتیا ده. په همدې حال کې ټرمپ چې مخکې ویلي له پوتین سره نږدې اړیکې لري، په خپل هیواد کې د یو شمیر کسانو له خبرداري سره مخامخ سوی دی چې پوتین د نفوذ ترلاسه کولو په خاطر دا ډول اقدامات کوي. په اپریل میاشت کې په امریکا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو سوي شمیر تر 4,000 زیات شو. د روسیې په رسمي شمیر انتقادونه سته. رسمي معلومات ښیي چې په وروستیو کې د کورونا ویروس پیښې 2,500 ته رسېدلي او د مړو سوي شمیر 4,000 راپور سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
واج زمری علی زمری د هلمند ولایت نوی د ولسوالۍ سره ټلیفون پکر شین سره زما دا هیله ده چې د زما پیغام نشر کی. ورور ازمک بندیان په ایران کې دي، دا غو برخلیک نه دی معلوم. هغه ایرانیان خپل علاقه په زندانو کې. آیا ازمک مشران و دغه نه فکر نه کوي چې دا ازمک بندیان زندراواړي د خپل په خاورې کې دي بندیان کې؟ دا غلط مریضانی چې خدا کورونا خودی ته مرزي، دا مریضي خودی ته مرزي، دا دغه برخلیک نه دی معلوم. دا بشر دوستانو ته دا غیله ده چې ازمک پیغام نشر. دا ازمک بندیان دا ګر د افغانانو له تفراتی دي هیڅوک یې پوښتنه لا نه پر کوي. والسلام په احترام. مولم رحمت الله دا د میدان وردګ ولایت قلم په قلادر کې وسم. ډیر مشکلات لرم، ډیر مشکلات سره دغه
پاره باندې کړی د اووس هغه ورځ پرون نابل رز لاړم بازار ته یو بوجي وړه په 2000 روپیه سه یو مسلمانانو زه د یو بوجي وړه په 25 باندې واخلم ما ته سره نه سره اولاد ده زه د یو بوجي وړه زه د دې کوم ورځ کم تور زه ورته ورسوم د دولت ته مل اشرف غنی صاحب نه دا خواهش ده خیر الله تجارت نه دا خواهش ده خیر الله مون سره مرسته وکي مونږ د کار د کسب نه یو توپخانه مالولې د کار نه یو فقط دا ته بتللو روزانه د ورځې 100 روپیه په کارتو کې پیدا کولې هغه کار نه باندې ودراو دا نن سهار د تی ماته نام دی ودرې دا خپل اولاد ته مې وکتل چې وږي تګي نور وسه نه لرم خدای په امان وسلام
سلام کله زلانه مې مې ولایت څخه مې تاسو ته اړیکه وکړه ټول وشته البته کنایې ولسوالۍ المن ولایت کنایې ولسوالۍ کې د چشانو باید ډېر پورته شوی ده نو موږ غواړو چې د پخوا پره کم شي له مارکیټینګ والا څخه موږ دا هیله یعنې غوښتنه لرو چې دوی د چشانو باید بېرته د پخوا پره نتیج تحقیق وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سمو ژغلا زده رادیو ری دوستانو په کابل کې سلور بجې او دیش دقیقې سوې یو ځل بیا له سفیر الله ستانکسی څخه د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي دا خبره د یاد شورا ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وکړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس له لارې عبدالهادي ارغندیوال د مالی سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل ښاروال په توګه معرفي کړل په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې د چین په دې مرسته شوې موادو کې ماسکونه د تنفس دستګاوي او د ډاکټرانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 9 ملیونه واوښت دا تازه شمیر نن د کورونا وایروس د قضیو د ثبتولو یوې ویب پاڼې ورلد میټرز خبر کړی دی د جان هاپکنز پانتون شمیرې هم ښیي چې نږدې 9,22,000 کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته شوي دي په دې ډله کې امریکا د مثبتو قضیو له پلوه په لومړي سر کې ده ځکه هلته په کورونا وایروس د اخته خلکو شمیر نږدې 2,10,000 ته رسېدلی او د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول شوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده پر احمد عمر سعید شیخ تورو چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال دانیل پیرل د تر تختولو وروسته وژلی و خو سند ایالت سترې محکمې د اپریل په 2 عمر شیخ یوازې د تختونې په جرم محکوم کړ او د هغه د مرګ سزا یې 5 کاله بند واړوله
له صفی الله ستانکزی مننه دوستانو تاسو ته د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي او کوم د خبرونه نوی اوریدل نو کولای سي په تکرار ډول بیا واوري او نور راپورونه او تحلیلونه مو هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org مخکړه دي چې ونیز پروګرامونو توارسو یو بل راپور به هم وورو د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبريال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول سوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده پر احمد عمر سعید شیخ تور و چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې دغه خبريال تر تشتولو وروسته وژلی و خو سند های کورټ د اپریل پر 2 عمر شیخ یوازې د تشتونې په جرم ککړ وګرځوي او دغه د مرګ سزا یې په 1 کلن بند واړوله بلخوا محکمې د پیرل په وژنه تورن د دریو نور کسانو د خوشی کولو امر هم ورکړ په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظم راکوي
د تورن کسانو وکیل خواجه نوید د اپریل پر 2 په کراچۍ کې تر عدالتي پریکړې وروسته خبريالانو ته وویل چې 6 کاله وروسته ثابت شوی چې د پرل د وژنې په تور نیول سوی دغه ټول کسان بې ګناه ول او د دوی پر ضد هیڅ ثبوت عدالت ته وړاندې نه کړل سو په پاکستان کې د سړي تښتونې سزا 5 کاله بند دی خواجه نوید ویلی چې عمر شیخ په بند کې وار لمه خطر او کلونو زیاته مدته تیر کړې نو حکومت به د د زیات تیر سوی بند سزا ازاله کوي اته د 8 کلن دینل پرل د امریکایي ورسپانی وال سټریټ جورنال د سویلي اسیا څنګه مشر خبريالو نو موري په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 18 متر تر هغه بریده نورسته کراچي د تللیو هلته د 2002 کال د جنوري پر 23 وټشتول سو تر دې څلور ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالي لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې که په یو شواروس کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوش نسول او پاکستان ته اف شپارس ډبل جنگي الوتکې ورنکړل سوې نو دینیل پرل به ووژني تر دې وروسته د 2002 کال د فبروري پر 1 پاکستاني چارواکو یو ویډیو ترلاسه کړ چې د پرل وژل په کې ریکارډ شوی و وروسته د همدې کال په مئی میاشت کې په کراچی کې په یوه کند کې یو سر پرې کړی مړی وموندل سو چې تر ډی این ای ازموینې وروسته په ډاګه سول چې همدا ډی این ای پرل دی. د پاکستانی پولیسو د پلټنو پر مهال په برتانیا کې د زیږیدلي عمر شیخ نوم مخې ته راغلی. د کراچی پولیسو په لاهور کې د هغه د نیولو پلټنې پیل کړې خو بریالي نسول. د لس ورځو د پلټنو وروسته عمر شیخ ځان خپل پولیسو ته وسپاره. پر نوموړي سربیره د کراچی پولیسو هلته د فهد نسیم، سلمان ثاقب او شیخ عادل په نوم درې نور کسان هم د پرل د وژنې په تور ونیول. تر هغه وروسته د حیدرآباد ترهګریزه د عدالت په 2002 کال کې شیخ عمر ته د مرګ سزا او درو نورو تورونو ته د عمري بند سزا واورول. د 2013 کال په جنوري کې د واشنگټن ډی سي په جارج ټاون پوهنتون کې د پرل پروژې تر درو کلونو څېړنو وروسته راپور خپور کړ چې پکې ویل سوي و ډینیل پرل د 2013 سپتمبر د ترهګرو بریدونو تورن تراه خالد شیخ محمد لخوا وژل سوی، نه چې د عمر شیخ لخوا. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې ونیول سو او دا مهال په ګوانتانامو کې زندانی دی. عمر شیخ په 1903 کال کې په لندن کې په یوه پاکستانی کورنۍ کې زیږیدلی. د راپورونو له مخې نوموړی په 1902 کال کې بوسنیا او بیا وروسته افغانستان ته هم تللی و. عمر شیخ په 1904 کال کې د هند په سر شار نوی ډیلی کې درې برتانویان او یو امریکایي وګړی وتښتوي او د دوی د خوشی کولو په بدل کې له هندي زندانه د لس کشمیري مشرانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د نوموړي دا پلان ناکام سو او هغه د پولیسو د عملیات پر مهال ژوبل سو او بیا بندي کړل سو. بیا چې کله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په 1999 کال کې د هند یوه مسافر وړونکې الوتکه د نیپال له سر شار کټمنډو څخه د نوې ډیلی پر لور روانه وه، نو کندهار ته وتښتول سوه. د الوتکې د مسافر د خوشکولو په بدل کې برمتګرو په هند کې د زندانی وسلوالو مولانا مسعود اظهر، مشتاق زرګر او عمر شیخ د خوشی کولو غوښتنه وکړه چې دا عمل سرته ورسول سو او درې واړه خوشی سول. بلخوا د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په 2016 کال کې په خپل کتاب ان د لاین آف فایر کې لیکلي چې د برتانیې استخباراتي ادارې MI6 عمر شیخ هغه وخت ګمارلی و کله چې هغه په لندن سکول آف اکانومکس کې درس وایه. نوموړی لیکي چې د عمر شیخ له لارې په لندن کې پر بوسنیا د سربیانو د تیری پر ضد مظاهرې جوړې سوې. آن دا چې برتانوي استخباراتو هغه کوسوو ته د جهاد لپاره هم ولیږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او پته لوتلو د خبرونی وروسته برخې ته رسیدو. دوه ونیس پروګرامونه لرو، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او د ازادي رادیو ګډ ونیس پروګرام په لمړی ووري، ورپسې کور کلی همسته. لا ازادي رادیو سره پاتې شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو، ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
نقل
درته کی لک ډیر
ډیر بیا خو ما تر اوسه ورې ودسم.
ښه، څومره نکلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډیر مینه دې زده کړې.
اوس ما ته کوم نکل کولای سي؟ ته یو نکل خو راته وکړه.
دې بچیالو دې سي دلته اکسي بیا دغه اکسي ویني نر مسوین چې څه وکړم؟
مو دې مونږ نسرین وکړه.
وای دغه باغ را سي د دې سي وکي دا وای دې سي دې سي وکړم.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په هماغه اندازه اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطفه مور سره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې له خورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورورو د همدې کیسې په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نورو کارونو خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبه وکړي نو زه هغه ځان سره کینوما د ماشومان خواني قصې بیانوم او تر قصې ورته کوم چې موضوع تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته را بولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وعده غوسه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کوي، خصوصا کله چې تیارې به وا یا برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسه په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده، همدغه سې زمرې د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدل او دقیق سیم کی ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنست کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس په کې ده چې ماشوم مطالعه هڅي. ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسې چې د لویان د خوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیو کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه ده، د کوتر او د چیشي کیسه. دا واسې اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکی مسله وي. دغه کیسې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګنو کی، څنګه د خلکو خبرو منی، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریح.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښوي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کوی، که راسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل سي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهیږي، یعنی هغه د لوی دپاره نه دی، نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پرې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي، هغه به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاخه.
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او دې نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ، متاسفانه دا ډېر ځله د منښتې وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو چاته فکري لوری ورکوي، بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني، خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې ده ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې ده هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نه شي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا کله مو د چا څخه تقلید کړی؟ ولې ځینې خلک چې تقلید ترې وشي خفه کیږي، او کوم تقلید باید وشي او کوم ونه شي؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کورني مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وګما جبارخیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی یې راوړوي.
در من دوستانو، تقلید دی او چا د عمل زده کول او کټمټ بیرته هغه عمل اجرا کولو ته تقلید ویل کیږي. تقلید دوه ډوله دی، یو مثبت بل منفی. مثبت تقلید دی ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی ګټوره او ارزښتناک کارونو تقلید وکړي. مثلا نن ورځ موږ وینو چې غرب په ساینس او ټکنالوژي کې مخکې دی. که موږ د هغوی ساینس او ټکنالوژي راواخلو یا په طبي مسایلو کې ورڅخه تقلید وکړو، دې ته مثبت تقلید ویل کیږي او دا د تایید وړ هم ده. منفی تقلید بیا دې ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی عمل فرهنګ بیل دی چې په هغه کې کومه ګټه وویني راواخلي، چې دا تقلید بیا د ګټو پر ځای تاوانونه هم له ځان سره درلودلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی وایي چې ټولنه په تقلید ولاړه ده او دوی هم په ډېرو موضوعاتو کې تقلید کوي.
تقلید په حق باندې دومره درته باید ووایم چې ټوله ټولنه یا ټوله جامعه په تقلید باندې ولاړه ده. یعنې هر هغه څه چې موږ لیدلي یا زده کړي یا لاسته راوړي دي، دا معاویه 80% له نورو نه لیدلي دي. هماغوی نه موږ هغه څه چې خوښ سوي دي، هغه تقلید چې موږ په نورو کې مثبت تقلید، البته درته وښیم، موږ چې کوم تقلید چې په نورو کې خوښ کړی ده، هماغه ځان ته اختیار کړی ده، په ځان مو تطبیق کړی، په کور کې مو تطبیق کړی، نورو ته مو هم لارښوونه کړې ده. په دې حق باندې مثلا جامع د ځان جوړونه، د کور عیرول، دا ټول هغه څه دي چې تقلید کړی دي او موږ له نورو نه زده کړي دي. سم په کلي کې اوسېږو، کورنۍ بچیان ټول په کلي کې اوسېږي، تنها زه په ښار کې اوسېږم. کابل کې زه څه شی ووینم، څه شی خوښ مې شي هغه زده کړم، هغه وړم په کور کې هماغسې تطبیقوم، په ځان باندې تطبیقوم، په بچیانو تطبیقوم، په کور کې لارښوونه کوم. تقلید مو کړی ده او د تقلید نه موږ ډېر څه لاسته راوړي دي.
ځینې وخت منفي تقلید په ټولنه او کورنۍ کې ستونزې هم جوړوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی شاپور وایي چې داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې هر هغه څه چې ویني تقلیدوي، په دې نه پوهیږي چې دا له ټولنې او فرهنګ سره سمون لري که نه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
ډیره خو موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې دا ډرامې خصوصا د هندستان او د نورو مملکتونو دا ډیر یو بد اغیز زموږ په ټولنه باندې لري. سترګو حال دی کنه، په یو کورنۍ کې یو زوم راغلی وو، نو هغه ته هغه د ډرامې نه تقلید کړی وو او په شیدو کې ورته مونږ او تاسو خبره اچو چې کله یو زوم راځي کور ته، نو هغه په کې مرسي کې اچول چې تر نن ورځې پورې د هغه کورنۍ حالات چې دي هغه یو بل سره جنجالونه رامنځته کړي. زوم په ما غورس خفه شو چې زه تاسو ته راغلم نو تاسو ما سره داسې یو عمل وکړو، نو هغه نه تر اوسه پورې د هغه کورنۍ حالات چې دي هغه خراب دي. نو مونږ باید د داسې کارونو څخه چې هغه زمونږ ټولنې ته ضرر رسوي، زمونږ کورنۍ ته ضرر رسوي، باید مخنیوی وکړو.
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکی طارق ملک زای بیا وایي چې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې خلک ډیر منفي تقلید کوي. علتونه یې نوموړی داسې بیانوي.
تقلید وجه دا ده چې مثال که موږ والو چې په افغانستان کې اوس فعلاً جنگ روان ده، زموږ ځوانان او ټوله طبقه د سپینګیری ځوانان او پیغلې او ښځې نشي کوی چې زده کړه وکړي. وروسته پاته ټولنه ده، ځکه په همدې اساس موږ خپل علمیت څخه استفاده نشو کوی او آینده نسل مو یا اوسني ځوانان مو پخوا له زده کړو نه برخمن شوي نه دي. په دغه اساس دوی هم ریسرچ نشي کوی چې خپل مطلب خود کفا اوسي او خپل زده کړه وکړي او د زده کړې تر څنګ خپل ایدیالوژي مخکې لاړ سي. په دغه اساس موږ چې دا له علم څخه وروسته پاتې یو، نو د تقلید مخه مو یا د تقلید برخه مو ډېره زیاته ده. په دغه اساس افغانستان خلک تقلید زیات کوي، ګوري چې نړیوال څه کوي، په هغه اساس مخکې ځي.
بشیر احمد زای بیا هغه څوک دی چې ډېر تقلید نه کوي او وایي چې هر څوک باید کوښښ وکړي چې اول تقلید ونه کړي، بیا که تقلید هم کوي نو باید د ښه کارونو تقلید وکړي.
خپل چانه تقلید نه کوم، ځکه چې هر سړی باید ځان یو خپل شخصیت وسی، یو خپل کرکټر ولري. هر سړی باید خپل کرکټر استفاده وکړي او خپل کرکټر استعمال کړي، خپل بل چانه باید څوک تقلید ونه کړي. مثبت خدای خو نه منفي، مثبت تقلید کده سوکی وکي، یعنی مثبت خدای سي، یعنی د کپلار ښه کار کوي یا ورور ښه کار کوي، دا هم باید هغه کار وکي خلکو ته یو یو ځان وخي، یعنی دا ښه کار دی زده کوم. نه منفي خو مثلا په بازار کې روان یو سوک یو یو کار کوي، منفي کار کوي، دا لازم نه ده چې تم بل چا منفي کار وکي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وایي تقلید ښه دی، خو تقلید کوونکی باید په دې پوه شي چې کوم کارونه باید تقلید کړي او کوم تقلید نه کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
ولا تقلید خو حتمي ده چې انسان په یو ټولنه کې اوسېږي تقلید کوي، خو بیا انسان باید فکر وکړي چې څه ډول تقلید وکړي، هغه چې د لپاره ښه وي، د ټولنې د کلتور عنعنات سره سمون نخوري، په ټکر کې نه وي، نو هغه تقلید کول سم کار دی. داسې تقلید خو مو ډېر خلک دي، څوک یو رقم ته کرکټر لري، څوک بل رقم کرکټر لري، خو د خلکو په کرکټر مې ځان نه دی جوړ کړی. سر رقم ته مې چې خپل کرکټر دی په هماغه سیستم خبرې کوم، نه تقلید نه دی. نو دا باید موږ داسې کار وکړو چې خپل یو څه ولرو یا د نورو خلکو هغه وسنجول شي چې یعنی کوم خارخ لري کوم یو موثر تمامیږي هغه تقلید باید هم خپل لاره واچو هم د نورو خلکو هغه مثبت هغه دیغونه استفاده وکړو کوشش وکړي چې سره خپل یعنی ابتکار وکړي یو داسې هغه وکړي چې نور تقلید وړ وګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو زمنګ همکاري مریم توخی د کورنی مسایلو کارپو او د یو خصوصي پانتون استاد همت خان سره مرکه کړی چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
مننه کوستا چې موږ ته مو وخت راکړه. په پیل کې بلوري پوښتنه داسې مطرح کو چې تقلید څه ته وایي؟
تقلید اصلا رفتار ته ویل کیږي، یعنی د یو شخص رفتار چې هغه نه یو بل څوک مشاهده کوي او هغه په عمل کې بیرته اجرا کوي. مثلا زه یو څوک ګورم چې دی په ټولنه کې مثلا یو مور ده، هغه ماشوم چې کله هغې ته ګوري د هغې هغه ټول رفتار د هغې هغه کردار مشاهده کوي او بالاخره بیرته په عمل کې اجرا کوي، نو دې ته په ساده کلمه کې دې ته تقلید ویل کیږي.
ولې ځینې خلک په ټولنه کې زیاتره وخت تقلید کوي؟ علت څه بولئ تاسې؟
ډېری داسې کارونه دي په ټولنه کې چې هغه اصلا مؤثر او مثمر تمامیږي، نو بعضی خلک د دې په خاطر باندې چې هغه کار په ټولنه کې مؤثر او مثمر تمام شي د دې په خاطر باندې دوی کوشش کوي چې دغه کار تقلید کړي، یعنی د دې په خاطر چې هغه کار اصلا په ټولنه کې مؤثر او مفید تمام شوی دی.
ځینې خلک چې د چا تقلید وکړي مقابل لوري خفه کیږي، نه خوښي چې مثلا څوک د زما کرکټر تقلید وکړي یا زما د رفتار او کردار یعنی غلی باس اغوستلو. ولې دا خلک خفه کیږي؟
ډېری داسې خلک شته چې موږ مثلا په ټولنه کې ګورو چې هغه سرقت ادبي چې ورته وایي، مثلا په ډېری وختونو کې دی تقلید کا، مثلا یو څوک یو کتاب یو مقاله یو زحمت وباسي بالاخره دی راپاسي په ډېر په غلندو الفاظو کې هغه کوشش کوي چې هغه هر څه ځان لپاره تقلید کوي، یعنی غواړي چې اصلا دی په ټولنه کې ځان ثابت کې چراغ ابتکار ما کړی. ولی هغه ابتکار به یو چا کړی وي چې په غیمه دی ډیر زحمت وستلې وي، ډیر زیار به وستلې وي، ډیر کوشش به کړی وي، بلکې یو بل څوک را پاتسي هغه په ډیر یو لاند شکل باندې هغه ځان ته تقلید کوي، نه غواړي چې دغه ابتکار ما وکړ. ولی په حقیقت کې هغه ابتکار چې دی یو بل چا کړی دی، نو بنا د دې اساس باندې هغه جانب مقابل باندې هم بد لګيږي، نو د دې په اساس باندې دی نه غواړي چې مثلا زما تقلید څوک وکړي.
کوم تقلید باید وشي او کوم نشي؟
هغه تقلید نو ما مخکې هم په خپل خبرو کې ویل هغه تقلیدونه چې د ټولنې لپاره مؤثر او مفید تمام، یعنی هغه تقلید چې اصلا دوی لپاره د ټولنې لپاره ګټور تمام شي، مثلا په اسلامي ارزښتونو باندې ولاړ تقلیدونه وسی، نو دا چې تقلیدونه موږ واقعا داسې تقلیدونه حمایت کړو باید تقلید شي، ځکه دا د ټولنې لپاره اصلا ګټور تمامې دی شي. مثلا هغه تقلیدونه باید ونشي چې هغه زموږ د اسلامي ارزښتونو سره دینی ارزښتونو سره ملي ګټو سره باید په ټکر کې اوسي، نو داسې تقلیدونه باید ونشي په ټولنه کې. که چیرته زموږ ملي ارزښتونو سره اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، نو ښه دی، یو عامه پوهاوی دی.
دا وو د دې ونې د کورکلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ستر کو بلا وقت ما جانا نہ زمان